روان کړکیچ دا ویره رامنځته کړې ده چې دا جګړه نړیواله ناامني پراخه کړي. میرمن هاینز پر نړیوالو کښتیو د ایران پلوه حوثی ډلو حملو ته هم اشاره وکړه او زیاته یې کړه چې د القاعده شبکې او اسلامي دولت په څیر وسله والې ډلې چې د هغې په وینا له حماس څخه یې الهام اخیستی له داسې ملاتړ څخه برخمنې دي چې کولی شي د اسرایلو او امریکا پر ګټو بریدونه وکړي.
تاسو زموږ غلا ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو په دې برخه کې د خبرونې په دې برخه کې به تاسو د ځوانانو خبرونه تاندې څنګ واورئ. خو تر هغه مخکې به د خبرونو لنډیز واورو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په افغانستان کې د نجونو او شوذو د وضعیت په اړه یو ځل بیا اندیشنه ښودلې ده او د شوذو د حقوقي حیثیت د کمیسیون اته شپېتمی غونډې ته په وینا کې د سودان ترڅنګ د افغانستان یادونه کړې او ویلې دي چې طالبانو له 500 ډیر فرمانونه خبره کړې چې د ټولو هدف د شوذو د حقونو ځپل دي. د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره یو ان ډی پی وايي چې په افغانستان کې د زرګونو کلیوالو بزګرو شوذو په ګډون لسګونو زره کروندګرو سره مرسته کړې ده. د ازبکستان د بهرنی چارو وزیر بختیار سعیدوف د طالبانو له اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر سره په لیدنه کې پر سیاسي، اقتصادي، سوداګریزو همکاریو او سیمه ایز اتصال خبرې کړې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په درېمې یو ورځنۍ سیالۍ کې د ایرلند ملي لوبډلې لپاره د 238 منډو هدف ټاکلی دی. یاد سیالۍ چې نن د کابل پر وخت مازیګر 4 بجې د عربي متحده عرب اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیل شو، ایرلند یې پچه وګټله او توپ اچونې غوړه کړه. افغان لوبډلې د نهه لوبغاړو سوځېدو څخه وروسته 238 منډې وکړې او 50 اوورونه ولوبول. په افغان توپهونکو کې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی 9 شپېته، رحمان الله ګربز 150 او محمد نبی 38 منډې وکړې. او د روسیې دفاع وزارت په ایوانوفو سیمه کې د یوې پوځي الوتکې د لوېدو خبر ورکړی دی.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د تاندې څنګه یو بل خبرونه ته مول ازادي رادیو څخه هر کله کوم.
اول شخصا چې کو نه وزم سوچ راځم زه په آیات کرسی او په سورتونو ځان دوم چې خدای ته ما بهایا به ته کور ته ورسوي. دوی سره مې مخامخ نه کی چې شی وکم څه ووایا هغه څه زمانه خسر شوی دی.
د ژوند په بیلابیلو برخو کې د طالبانو لخوا پر ځوانانو محدودیتونو افغان ځوانان دومره پتن کړی چې خپل هیواد له زندان سره تشبیه کوي.
بی سرپوخه زندان ده. زندان یوازې دا معنا نه ده چې کله یو څوک په زندان کې تور تمبو شاته وغورځوه او هغه زنداني شي. د ژوند شرایط سختول او بې ځایه قیودات وضع کول دا خپله په دې معنا ده چې ته یو ډیر لوی قشر یو آزاد زندان کې ساتي.
نن ام دا موضوع چیرو ملتیا موکری قدر منوتن کو ځوانان دی وهواد او ټولنې د ملا دی تیر ارزښت لري. لام دی عمل خو په پرمختللو هوادونو کې دی دوی پر روزنه ډیره پانګونه کیږي. د ژوند په اړه برخه کې آسانتیا ورته چمتو کیږي. ل ځوان فکر او ځوان انرژي څخه د مثبت کارونو په کولو کې ګټه اخیستل کیږي. خو په افغانستان کې یو شمیر ځوانان وایي چې د طالبان حکومت پر دوی باندې د ژوند ساحه دومره تنگ کړي چې نوري لار ورنه ورکه کړي ده. د کابل اوسیدونکو څنګه چې د پانتون ماصله ووي، نه یوازې دا چې اوسنی حاکم نظام لزده کړم نه کړي، بلکې په ټولو هغو شخصي چارو کې مداخله کوي چې هغه یوازې په دې پورې اړه لري.
نشي کولای چې خپل غږ پورته کوي، ځکه دا محرم دی، نه محرم دی، باید غږ مو محرم شي، مخ مو محرم شي، ګرځېدل مو باید محرم شي، بازار په اسانۍ نشي وتای، محرم ځان سره راوړه، محرم خلک بده کومه کې اوس ضرورت کیږي، ډاکټر ته نه شي تلای، تا بیرون آزاد نشي ګرځېدی، ول چې جاب د صحیح نه دی، ول د سه داسې د انجن وړي ټول څلوېښت کسه پنځوس کسه زندانی وو، بیرون ګرځېدل موږ ته امن نه دی، ځکه چې موږ ډارېږو. اول شخصا چې ګور نه وزم، سوچ راځم زه په آیات کرسیو په صورتونو ځان دموم چې خدای ته ما بهایا بیرته کور ته ورسوي، دوی سره مې مخامخ نه کې تر دې حده پورې چې وتلې لږ به فکر هغه بند شو، ارژه بند شو. کلکونه ورزش خو انسان صحت یعنی ګټه لري، هغه خو د ورزش یا د کلب استاد سړی نه و، کنه ښځې وې. کلب ته رسیدو دروازه بندېدو ټول ښځې به وې، ولې د کلب بند کړو؟ سینګارتون کې خو سړیان نه ننوتل، د ښځو پارک بیل و، د سړیانو بیل و، ولې د هغوی بند کړه؟ او که داسې څه دوام وکړه، زه باوري یم چې ډېری انجونې به له لاسه ورکړو، ځکه ټول روحان ذهنن ټول ستړي دي، ناهیلي دي. ناهیلي یو ډول
دا یوازې نجونې نه دي چې د طالبان حکومت ژوند ور تریخ کړی دی، الکان هم ورته ستونزې لري. هغوی وایي چې د ویښتانو او ګیرې جوړول د دوی خپل شخصي کار دی، خو نن سبا دا کار هم په خپله خوښه نشي کولی.
په هفته کې دوه درې دفعې خامخا سلمانۍ ته تلم، خپله ږیره به مې اصلاح کول، ویښتان به مې اصلاح کول. څه محدودیتونه نه وو، نو اوس هم په سلمانۍ باندې محدودیتونه لګېدلي. هم څوک ټیټ رتبه مامورین چې د دوی سره کار کوي، هغوی نه پرېږدي چې خپلې ږیرې اصلاح کړي او یا خپل ویښتان کې سټایل ووهي. ننګرهار کې یو ملګری و، زور سره خپل لاړم، زه خو یعنی دلته ورسره کار کوم، په دې خاطر باندې زما ګیره وه، بل ملګري مې ګیره اصلاح کوله. نو په دې وخت کې امر بالمعروف والا راغله، هم ملګری ته زما ډېرې په دې خبرې وکړې. سلمانۍ والا یې بیا به م کړو، وی م وهلو، سلمانۍ ورته مهر الله کوم کړه. نو که زیات څوک مجبور کی یا د واده مراسم یا بل شی، څوک ګیرې خپلې جوړې یا ویښتانو کې سټایل وهي، یا خو یې ځان سره کورونو ته بیایي، او یا عمل ته په خپل سترګو لیدلې حال چې یو ورځ لاړم حمام ته، حمام مې کولو، یو نفر ته ګیره جوړوله، ګیره کې ورته سټایل وهلو، پس حمام کې کېوله، بیچاره په حمام کې ورته ګیره اصلاح کوله.
په افغانستان کې پر ځوان نسل باندې بې شمېره بندیزونه د دې سبب شوي چې ځوانان هیواد پرېږدي. دوی که څومره هم له سختیو سره مخ کیږي، کډوالۍ ته مخه کوي. افغان ژورنالیست میرویس زازای چې اوس له هیواد څخه بهر اوسیږي، په دې اکله وایي
خپل دې ته زمينه برابرۍ چې هغه ځوانان له هیواد وتلو ته اړ کړي، او دې ته اړ شي چې د خپل کورنۍ او هیواد نه ووځي او هر څه پرېږدي. دې ته داسې هم ویلی شو چې په لویه کې یو بې سرپوخه زندان دی. زندان یوازې دا معنا نه ده چې کله یو څوک په زندان کې تر میلو شاته، تورو تمبو شاته وغورځو او هغه زنداني شي. د ژوند شرایط سختول او بې ځایه قیودات وضع کول دا خپله په دې معنا ده چې ته یو ډېر لوی قشر یو آزاد زندان کې ساتي، او دا خپله دا کار د دې سبب ګرځي چې ډېری ځوانان ژور خپګان اخته شي، او هغه د ژوند څه پرمختګونه او هیلې تمې چې په خپل ژوند کې لري دوی نشي کولی هغو ته رسېدنه وکړي. اوس وخت کې په یوویشتمه پېړۍ کې دا هغه څه دي چې ځوانان په لوی لاس له هېواده تېښتې ته برابري، او دا د افغانستان د راتلونکي لپاره یو ډېر لوی ګواښ دی چې ورځ تر بلې له افغانستان نه کادرونه په بېلابېلو لارو له افغانستانه د وتلو هڅه کوي. دا هغه زیان دی چې افغانستان به په ډېرو کلونو کې جبران نشي کړی. تاسو ته بهتر معلومه ده چې په افغانستان کې اوس مهال که چېرته حتی یو جرم مقرریږي، نو هغه باید له مدرسې فارغ واوسي، د مدرسې زده کړې کړي واوسي. که چېرې یو ځوان شپاړس کاله، اتلس کاله زده کړې کړي، د ماسټرۍ او لیسانس تر کچې زده کړې کوي، هغه بېکاره ګرځي. دا تر ټولو ستر لامل او د افغانستان د ځوانانو لپاره یوه لویه ستونزه ده. بله لویه ستونزه دا ده چې د دوی په شخصي ژوند کې مداخله کول، هغه په دې معنی چې نن دې دا جامې اغوستي، نن دې ږیره خریلې ده، نن دې ږیره لنډه کړې ده، نن دې ویښتان ښه نه دي جوړ کړي. دا په خپله یو ژور خفګان ده چې یو ځوان ښار کې په آزاد توګه تاګ را تاګ نشي کولای، په آزاد توګه ګرځېدلی نشي، هغه څه چې زړه غواړي شخصي ژوند په توګه تر سره کی هغه نشي کولای. دا هغه قیدات دي چې ځوانان له هېواده تېښتې ته او ژور خفګان ته اړ کوي. ډېری په اوږدمهاله کې په ټوله نړۍ کې د هر هېواد د ملا ستنې، د ملا تیر او اساسي ستنې ځوانان دي. اساسي کاري قوه او فکري قوه ځوانان رامنځته کوي، له ځوانانو جوړیږي. نو که چیرې ځوانان د داسې یو چلند سره مخ وسي او په داسې کړنو باندې دې ته اړ کېږي چې هېواد پرېږدي، هغه ځوانان البته چې په دې تیرو شلو کلونو کې زده کړې کړي دي، روزل شوي دي، د وطن دپاره یو ځانګړی احساس لري او غواړي چې د وطن د آبادۍ لپاره کار وکړي، دوی چې داسې په جبري ډول باندې او په تدریجي توګه باندې تر فشار لاندې نیول کېږي او اړ کېږي دوی ته چې هېواد پرېږدي، دا په اوږدمهال کې د افغانستان له تور برخلیک سره مخ کوي چې تر ډېره داسې هم ویلی شو چې د دې جبران به ناشونی وي.
لخوا د ځوانانو په ژوند کې مداخله، د دوی قانوني او شرعي حقونه ورناخستل په ځوانانو کومې بدی اغیزې کوي، او دا چې په اوس وخت کې دوی ته څه کول پکار دي؟ په یوه مارکه کې یو ورو چې د کابل د طبي پوهنتون د طب د پوهنځي د وروستي سمستر له محصلې عقلي سره شوې ده. نوموړې په پیل کې وایي
زیاتره دای هغه شان چې اسلام کې حتی نشته، لکه پانتون بنه دل دا هیڅ اسلام کې نشته، یا د ارشګا باندې دل سید دی باید هر هغه څه د اسلام د نظر حدود و ذکری وای چې څه دی څه نه دی، هر هغه څه چې د اسلام خلاف هغه بند کړی وای. یعنی اول باید خپل رول او خپل قواعد ټول ته تشریح کړی وای، ټول کبیا چانه وای عملی کړی، په هغه نه باید تصمیم نه نیولې وای. نو د ځوانانو د پاره هم د سیم کوم تغییرات چې لکه درشین اغوستل سړیانو دپاره، د اسلام د نظر هر هغه لباس چې عورت پټ کی شرعي د لحاظ مشکل نه لري، دا کوم مشکل نشته. اسلام کې دوه شی تاسو همیش باید مثلا کالی واغوندئ. کله چې انسان اکاډمیک محیط ته ځي دا بل شی ده، هغه ته دا لباس اغوستل هیڅ مشکل نشته. ما بیا هم یعنی د اسلام د نظر بخصوص هلکانو ته یعنی عورت پټ شي لباس لکه لوز لکه آزاد اوسیږي نور هیڅ مشکل نشته. نو دا قواعد وزه کول چې باید پتلون یا د اکاډمیک لباس چې کوم مخ کې و هغه وانه غوستل شي، داسې فکر کوم هسې په ځوانانو باندې فشار راوستل دي. دی چې نجونو ته کوم محدودیتونه وزه کړي دي، الحمدلله موږ ټول مسلمانان یو، پوهېږو چې څه باید مخکې د جمهوریت دوره کې هم اکثریت نجونو دا اسلامي جامې مراعت کولې. نو اوس هم چې کوم نجونې اسلامي جامې مراعت کوي نو دکه کوم مشکل نشته. بل کوم خاص پرنټونه چې دی نظر لري یا د اسلام د نظر دانه د وزه شوی چې باید فقط تور رنګي جبر راوستل او هغه سره به د اسلام نوم ورکول، دا به هیڅ کار نه ده. پرنټون کې مثلا مخکې پتلون اغوسته یا به دریشي کوله د اسلام نظر دا هیڅ مشکل نه لري. همداسې نجونې ته هغه چې کله خپل حجاب مراتوي او راته نه څرګندېږي آزاد لوس کولی وي، نو هغه کې رنګ نه د وزه شوی چې ته باید حتما تور رنګ استفاده کړي. نو که دا ټول محدودیتونه وزه دا باید اسلام د نظر وسیړل شي. ګوره اسلام کې څه محدودیت ده، هغه نه باید ډېر افراط ونه شي، ځکه چې افراط راوستل په تش کې باعث ده کېږي چې موږ اسلام په خپل ځای ډېر ښایسته دین ده، پوره دین ده، حق دین ده. نو موږ چې کله داسې افراطي کار نه کوو باعث ده کېږي چې انسانان یعنی بعض خلک ځکه چې اسلام برک مکمل معلومات نه لري باعث ده کېږي چې اسلام نه زړه تور شي او باعث ده کېږي چې خپل هېواد پرېږدي. مهمترین شی اسلام کې جبر نشته. اول باید دوی وپوهل شي، د سنت مبارک دیت معلومات ورکړل شي، د فرض مبارک دیت معلومات ورکړل شي، بعد د هغه نه داسې یو تغییرات و ذکر یا څوک سفړه وهل په یو څوک باندې مثلا بعضې اخار په منځ کې هغې ته به احترامي کول، دا اسلام کې نه دي راغلي او هر څوک دا کار نشي کوی. دوی باید خاص کمیټه ولري، هر څه اول دوی باید پوه کړی شي چې څه چې اسلام کې راغلي څه نه دي راغلي.
بله، کله چې ځوان نجونې بیرون ځي په دې وهل کېږي یا په دې بندي کېږي لباس د سامنه ده یا یوازې راوتلې څومره د ځوانانو پر روحي باندې بد تاثیر کوي؟
بالکل ګوري، لکه څنګه چې پوهیږي موږ افغانستان یو اسلامي ټولنه ده، اسلامي سره یو ځای یو ډېر درون فرهنګ لري. نو دا خبره کله چې یو جلکۍ بیرون ته وځي، او اکثرا کوم واکسینو ویډیو چې مالیدلې اکثرا حجاب هم یعنی دوم مرات شوی، داسې حجاب نه ده چې د غو په سر دا باید زندان ته لاړ شي یا دا ووهل شي وټکل شي د ښار مایس کې هغې ته بې احترامي وشي. هر شی یو اصول لري که نه، د دې روحیه فوق العاده خرابېږي په افغاني ټولنه کې کله چې د یوې جلکۍ سره حتی د یو هلک سره نوم سره دا ذکر شي چې دا یو وارې زندان ته تللی یا دا په دو نوم زندان ته تللی چې دې حجاب نه ده مراعت کړی که نه، دا خپله دې ته یو پیغور جوړېږي. هغه هم داسې یو ټولنه کې لکه افغانستان، نو دا به د هغې په روحیه په هر څه باندې ډېر تاثیر وکړي. هر څه نه مخکې باید دی اول لکه ښودنې وکړي، دوی ته باید وښودل شي ارزښتونه څه شی دي، یعنی عمومي معلومات اول فوق العاده باید دی شي، بعد د هغه نه داسې یو کارونه وشي. داسې نه چې یوه جلکۍ د ده په خاطر چې حجاب نه ده مراعت کړی رنجر کې کېنول شي. رنجر هغه خلکو دپاره ده چې مثلا غیر اخلاقي غیر قانوني یا داسې یو کار وکړي.
که چېرې دغه محدودیتونه په ځوانانو باندې د اوسني حاکم نظام لخوا همداسې دوام وکړه، لکه څنګه چې په مرکه کې یاد شول چې دوی په مکتب بندیز ده، په بیرون تګ راتګ بندیز ده، د هلکانو په شخصي چارو کې مداخله ده، مثلا دا واغونده او دا ماغونده او ګیره داسې پرېږده او وېښتاناسې پرېږده، همداسې نجونو باندې رنګارنګ بندیزونه، دا که همداسې دوام وکاندي دا به په ځوان نسل باندې چې د هېواد راتلونکی دی څومره زیات منفي اثر وکا که هغه مهم ټکی راته وایي؟
د انسان فطرت دسته چې جبر کله چې راشي، کله چې یو کار په سو په زور کوي، هغه ورته داسې ښکاري چې یعنی هغه فطرت دسته چې نه غواړي هغه قبول کړي. نو کله چې داسې مجبوریتونه او دومره په یو دفعي سره دومره قوانین تغییرېږي، یعنی باعث د دې کېږي د ټول ځوانان که نجونې دي که هلکان دي، د اجتماع نه زړه تور شي، د خپل فرهنګ نه زړه تور شي، د خپل هېواد نه زړه تور شي، لکه جریان چې لري باعث د دې کېږي د موږ د ځوان فکرونه هغه د جامع مغز چې موږ ورته وایو هغه ټول د هېواد نه لاړ شي. که دوی دا محدودیتونه وضع کوي، نو اول به مهم دا وي چې لکه ورو ورو وځي کې هغه څه چې اسلام کې راغلي هغه وځي کې. اسلام کې هیڅ کله نه درغلی څو ورمره چې تحصیل دروازې دې بند شي. اسلام کې دا نه درغلی چې هلک دې حتما مثلا اوږده کالي واغوندي یا دې حتما یعنی هغه د مونږ کوم فرهنګي لباس شده یا د عربان فرهنګي لباس شده هغه واغوندي. اسلام تنگ دین نه ده، یا هم دست انجونو تا نه دوازه شوی چه دیده حتما تور رنگ آمده یا دیده حتما کل چه حجاب مراعت که او را پتشی. اسلام دا و غاری، اسلام نه غاری چه مثلا هم اگه تور حجاب کوایشی چه پده طریقه واقع سوشی چه او را یعنی پتنیشی هم دست حلکانو تا. نه بهتر داده چه کل دا محدیدتو نوازه که اگه اول دا اسلام دا نظر خور وسی روشی دا بیاوازه شی، بعد اگه نه رو رو وازه شی پو کرد شی که تطبیقی که دا قانون تطبیقی گی اسمان مسلمان ان یو موږ اسلام ته احترام لرو، دا قوانین د دست تطبیق شي چې چاته په کې به احترامي ونشي. کله چې چاته به احترامي ونشي، ځوانان د سرک په سر ونه وهل شي، ځوانان د سرک په سر پاغې باندې مثلا باعث دي چې یو نیم سل نفر ولاړي د ښار مایست کې وهل شي وټکل شي، جلکۍ د وخت کې دا په رنجر کې کېنول شي، نو دا څه دي چې ځوانان د هېواد نه زړه توروي. اسلام نه حتی کولی شو چې زړه تور کړي، باوجود چې اسلام ټول ښایسته دین ده، حق دین ده. نو دا هر هغه څه دي چې باعث دي کېږي چې د اجتماع نه هر څه نه لرې پاتې شي.
بله، یو خدا مسله ده چې د ځوانانو زړه توریږي، هغه کوم چې امکانات لري وطن پرېږدي دي بلې خواته. ځینې بیا داسې دي چې دوی امکانات نه لري چې وطن پرېږدي، له رواني اړخ نه دغلته دغه ځوانان څومره ځپل کېږي؟
ګورې کله چې موږ د رواني مرضونو باره کې صحبت کوو، د طب د لحاظه لکه ډیپریشن، د انزایټي، د اضطراب چې موږ ورته وایو، یا انزوا چې کله دی د اجتماع نه بیلیږي، د دې ټولو علتونه کله چې موږ شروع کوو اجتماع یا فامیل نه شروع کیږي. نو کله چې د انسان هغه فامیلي محیط او اجتماع راحت نه، انسان د هغه څه د صحت د لحاظه، یعنی کله چې موږ WHO د لحاظ صحت تعریفو، صحت هغه حالت چې انسان د عصبي د لحاظه یا فزیکي د لحاظه او اجتماع د لحاظه دی روغ اوسیږي. نو کله چې موږ اجتماع ناروغ ولرو، نو بایس دې کې د انسان ذهن ناراحه شي، نو کله چې ذهن ناراحه شي اجتماع ناروغه شي، نو بایس دې چې انسان ټول ناروغه اوسي، نو کله چې موږ ناروغه اجتماع ولرو نو څنګه موږ سمختګ ورکو؟ نو داسې تغیرات داسې فشار راوستل هغه په ناسمه توګه په جبري توګه، یعنی بدون د دې نه چې دې ته او په حول شي ارزښت مبارک، یعنی بعضې پانټونه چې رښتیا دي بس پانټونه چې رښتیا هم د اسلام د لحاظه باید هغه عملي شي، نو کله چې په دې باندې داسې جبر او اکرا او د خشونت څخه کار اخیستل کېږي بایس دې کېږي دا مختلفه ناروغیانې د خلکو ته پیدا شي، د ځوانو بخصوص ځوانانو ته پیدا شي. د ځوانۍ دوره داسې دوره ده چې انسان پکې کافي تجربه نه لري، کافي انرژي لري خو نه پوهېږي څه رقم استفاده کړي، نو کله چې داسې عوامل او داسې مشکلات سره مخامخ کېږي بایس دې کېږي د تمرکز کم شي، د دې هغه اجتماع سره چې کوم روابط یې هغه کم شي، نو کله چې د یو تمرکز د چا کم شو په دغې تحصیلي او په دغې تعلیمي دوره کې چې د دې تمرکز کم شي بایس دې کېږي چې د خپل درسونه هر څه نه شاته پاتې شي، نو کله چې یو شاګرد خپل درس نه شاته پاتې شي بایس دې کېږي زمينه هر شي ته فراهم شي چې هغه څه یو مختلف جرمونه دې کوي شي، مختلف کارونه دې کوي شي، احتیاط هم خرابوي شي، ځکه چې ډیپریشن یا هغه استراف چې کله رامنځته کېږي دا نفر غواړي اجتماع نه لري شي، غواړي د خپل درد او د مشکلات کم کړي. نو د غوڅه په افغانستان کې لکه څنګه چې پوهیږي دا څه د بدبختانه چې په اسانه توګه دې پیدا کوي شي، دا د بایس کې چې دا زمينه احتیاط فراهم کړي او خپل اجتماع ته ډېر مشکلات رامنځته کوي.
بله، که په دې خبرې وکړي راته چې په دغه وضعیت کې ځوانانو ته څه کول پکار دي چې دوی ځان له دغو ستونزو نه چې تاسو په خپل خبرو کې یاد کړه وژغوري تر هغه وخت چې حالت سمیږي.
په اوسنۍ دوره کې لکه فکر کوم بهترین کار به دا وي چې د دې محیط سره د دې شرایط سره ځان سازگار کړي. نو بعض قوانین د قانون چې دي، یعنی د هغه مراد کول سخت نه دي د انسانانو لپاره. اکثرا قوانین چې وضع کړي هغه د اسلام د نظر هم رغیري، نو په کار داره چې د اوسنۍ وضعیت کې تر حد ممکنه لکه دا الکام ته چې کوم سوال شوي دي هغه مراد کړي، همداسې نجونو ته، نو کله چې دا مراد کړي نو فکر کوم دا مشکلات چې پس ته راځي د هغو څخه به حداقل جلوګیري وکړي. یعنی اوسنۍ حالت کې زه فکر کوم تمرکز ساتل، شرایط سره تطابق کول، خپل وخت نه ضایع کول دا بهترین شی اوسیږي، ځکه چې که دی وغواړي د وخت کې سرغړونه وکړي یا وغواړي چې مراعات نه کړي نو د اوسنۍ مشکلات نه لا ډېرې ستونزې دې ته کېدای شي چې جوړ شي. نو اوسنۍ حالت کې په کومو شرایطو چې امکان شته، د اجتماع د نظره مشکل نه لري، د فرهنګ د نظره مشکل نه لري، نو هغې که دا عملي کړي دا بهترین کار اوسیږي اوسنۍ شرایطو کې. اما بعضې مسایل دي چې هغه دپاره مثلا سر کېښودل فکر کوم دا به بې عدالتي اوسیږي، لکه اوسنۍ حالت چې زموږ پوهنتون نشته، تحصیلي مرکزونه ټول تړل شوي دي، د حالت سره ځان تسلیمول دا به یو رقم خپل حق مثلا بې انصافي اوسیږي. نو دته هر ممکن چې مبارزه امکان لري، باید موږ ټول هم هلکان هم نجونې باید مبارزه وکړو چې تحصیل دروازه موږ ته خلاص شي، تر کومه چې امکان لري، که هغه سوشل میډیا ده، که هغه خپله فزیکي مقالې لیکل دي، هر هغه څه چې باید شي د خلکو ذهنونه تغییر شي، نو دا بهترین کاری.
بله، په آخر کې اوسنی نظام ته به تاسو پیغام څه وي چې کله یو څوک په یو ملت باندې حاکمیت کوي څه ډول یو حاکمیت ولري چې ټول آرام ژوند ولري؟
بهترین نظام هغه نظام ده چې عدالت ولري، او کله چې په یو نظام کې عدالت نه وي هغه خدای پاک له منځه وړي. نو عدالت، مینه، شفقت نظام د پاره ډېره مهمه ده چې خپل هغه څوک چې د دې د لاس لاندې د پاغې باندې عملي کړي. نو اوسنی نظام ته هر هغه څه چې دی کوي، هر هغه یعنی بهترین مهمترین کار چې اول باید دی وکړي، باید خلک درک کړي نظر د خلکو ته، یعنی یو دفعه دومره تغییرات راوستل بیا بېرته عملي کول دا یو شاید مثلا دته موږ د کلچر شاک ورته وایو. یعنی کله چې دی یو دفعه تغییر راولي نو یو دفعه منل خلکو دپاره سخته ده، نو کله چې خلک نه مني یا کوم داسې یو قصه کېږي مثلا یو جلکه ایجاب ځای مراد کړي یا الک ګیرنی هغې سره د ډېر په مهرباني برخوردګي د خشونت نه کار اخیستل، نو دا به ډېرې بدې پایلې ولري.
ډېره زیاته مننه، تا ژوندي او سلامته اوسئ.
هیله کوم، هیله کوم.
دا و دی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری.
سرف دے دہر ظلم ہاغ گران کبھی پما سرف دے دہر ظلم ہاغ گران کبھی پوچھے سوا پٹی ٹوستر گو پیار مان کبھی پما سرف دے دہر ظلم ہاغ گران کبھی سرف دے دہر ظلم ہاغ گران کبھی دراز مر وتا زپا ترخی خبر مرم عمر دراز مر وتا زما د قتل